السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زنی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړې کې با تاسو د خیبر پختونخوا او د پاکستان د زنی نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واره تفسیری او شننه هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زموږ د همکار مجید بابر نه اورو.
ستړي مشي دا مشال ریډیو دی او د لومبه د خبرونو سره ټکی. د بلوچستان په سیوای کې د بلوچستان کانسټبلری په لارې باندې بمی چاودنه شوې چې لامل نه سرتیری مړه او لس ژوبل شوي. د پاکستان د برېښنایي رسنو ادارې پیمرا د عمران خان د تقریرونو په نشرولو باندې پابندي لګولې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن د مارچ په 6مه بعد پاکستان او امریکا ترمنځ د ترهګرۍ ضد موضوع باندې دورنۍ خبرې کیږي. مشال د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په سیوای کې د بلوچستان کانسټبلری په لارای باندې بمی چاودنه شوې ده چې لامل پکې نه کسان وژل شوي او لس نور زخمیان دي. د بلوچستان د پولیسو لارای د سیوی میلې د ختمېدو وروسته د کوټې په لور را روانه وه چې ناڅاپه د چاودنې سره مخ شوه. د کچي د پولیسو په وینا چې د لومړی پلټنې څخه داسې بری شي لکه چې دا یو ځانمرګي برید وو. تر دا مهال د دې پیښې ذمواري چانه ده منلې. د پاکستان د برېښنایي رسنو د انتظام اداره یا پیمرا د پاکستان تحریک انصاف د چیرمین او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ویناو نشرولو بندیز لګولی. د مارچ په 15مه په خپل یو خبر پاڼه کې پیمرا د پاکستان ټولو ټلویزیون چینلونو ته امر کړی چې د عمران خان ریکارډ شوي او یا نیغ په نیغه ویناګانې نه نشر کوي. پیمرا زیاتوي چې عمران خان په مسلسله توګه د هغه هیواد د ریاستي ادارو پر ضد بې بنیاده تورونه لګوي او د پارونکو بیانونو له امله د ریاستي ادارو کارکوونکو پر ضد کرکه خوروي. د بیان له مخه د عمران خان دا کړنې په هیواد کې د ناقرارۍ او بدمنۍ سبب جوړیږي. د تحریک انصاف یو مشر فواد چودھری په خپل ټوټر پاڼه د دې پر دې عمل کې ویلي چې دا حکومتي اقدام به عدالت کې چیلنجوي. بلخوا پیمرا ادارې د یوې بلې حکمنامې له مخه د عمران خان د تقریر د یوې برخې د نشر کولو له امله د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون یاروایي اجازتنامه منسوخه کړې. یاروایي د اجازتنامې د منسوخ کېدو او نشریاتو بندېدو پخلی کړی. د پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان ویلی چې د عدلیه یو پخوانی مشر او د پوځ یو پخوانی استخباراتي چارواکي اوس هم د عمران خان لپاره کار کوي. تیر ورځ په اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته د وینا پر مهال مولانا فضل الرحمان وویل وای د ستر عدالت یو پخوانی مشر ثاقب نثار او جنرل فیض حمید دا مهال د عمران خان لپاره لابینګ کوي. ریاستی ادارې د پسندستی توګه د دې نوټس واخلي او کزما خبرې اختیار وي نو بیا د دوی منع کړل شي. مولانا فضل الرحمن په دغه خبری غونډه کې دیا تکړه چې ستر عدالت ته هغه وخت په لکونو خلک نخ کاریده چې په 2013 میلادي کال کې د عمران خان حکومت پر ضد لاریون کولو. خو اوس د یو سو کسانو په خبره ستر عدالت اس خود نوټس اخلي. تر دا مهال د مولانا فضل الرحمن د دې سرګندونو په غبرګون کې ثاقب نثار، فیض حمید یا پاکستان تحریک انصاف سندی ویلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن د مارچ په 6مه بعد پاکستان او امریکا ترمنځ د ترهګرۍ ضد موضوع باندې دورنۍ خبرې اترې کیږي. د مارچ په 15مه خبره شوې خبر پاڼه کې یاد وزارت یاتوي چې په دې خبرو اترو کې به د پاکستانی پلاوی مشري ایډیشنل سیکرټر حیدر شاه او د امریکایي پلاوی مشري به د ترهګرۍ ضد د ادارې قائم مقام کوارډینیټر کریستوفر لینبرګ کوي. د خبرو اترو مخه د ترهګرۍ پر ګډ ګواښ په سوړخیزو فورمونو کې د همکارۍ او د ترهګرۍ د سرمایې د مخنیوي پر وړاندې د مبارزې په اړه خبرې اترې دي. بیان زیاتوي چې دا دوه ورځنۍ خبرې اترې به دواړو خواوو ته فرصت ورکړي چې د نظریو تبادله وکړي او د ترهګرۍ ضد مبارزې په برخه کې خپلې تجربې او غوره کړنې شریکې کړي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ. د پاکستان ټلویزیون رادیو او فلمی نړۍ وتلی هنرمند قوي خان د اتیاو کالو په عمر کې د ورپېخې ناروغۍ له امله په کینیډا کې مړ شوی. قوي خان د 1923 میلادي کال د نومبر په 15مه په پېښور کې زیږیدلی و او ابتدایي تعلیم یې هم په پېښور کې ترلاسه کړی و. قوي خان د پېښور راډیو نه د خپل هنري ژوند پیل کړی و خو د پاکستان ټلویزیون د اندیرا او جاله، فشار، لاهوري گیټ او دور شهوار ډرامو ترڅنګ په لسګونو ډرامو کې د اداکارې لوج ډیر مشهور شوی وو. د اطلاعاتو افاقي وزیر مریم اورنګزیب د هغه په مړینه خفګان څرګند کړی. قوي خان د خپل هنر لوج یو شمیر جایزې لکه ستاره امتیاز، تمغه حسن کارکردګي او ګڼ شمیر نور ایوارډونه ورکړل شوي ول. د یونان د پلادمینی ایتنس په مرکزی سیمه کې د مارچ پر 15 د احتجاجي لاریون پر مهال د پولیسو د کوونکو او د ریلوې د کارکوونکو ترمنځ د لږ وخت لپاره نښتی شوی. دا نښتی پس لاغې وشوي چې د یونان په اوسنی تاریخ کې د اورګاډي په یو تر ټولو خونړی حادثه کې په لسګونه کسان ووژل شول. د مظاهرچیانو یوې کوچنۍ ډلې په پولیسو باندې پیټرول بمونه وغورځول، خو مخکې له دې چې مظاهرچیان نږدې کوڅو ته توپرک شي، پولیسو یې د وښ کې بهونکي ګیس او لاسي بمونو سره جواب ورکړ. د فروری په 28 هغه مهال لږ تر لږه 55 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول، چې یو مسافروړونکي اورګاډی چې له 350 ډیر کسان پکې سپارو د یونان په مرکزی لار کې له یو باروړونکي اورګاډی سره ټکر شو. رسته خبر د لوبو پاره، تیر شپه د مارچ پر 15 د پاکستان سپر لیگ په یو سیالۍ کې اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې کوټا ګلیډیټرز لوبډلې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. د مشال د خبرونو پای
خبرنم د مجید بابر نوورې د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. د بلوچستان په سیبي کې 14 شوي دا پاړه تازه حال درکو. د دې ترڅنګ به ووري چې پیمرا په ژوندې یا په ریکارډ شوي بڼه د پخواني وزیر اعظم عمران خان د وینا په خبرولو بندیز لګولې دی. یو کارپو وای
د عمران خان په ضد دی وخت کې چې دا کوم ګامونه پورته کولی کېږي، فقط 2.5-3 کاله مخکې دا قسمه ګامونه به شهباز شریف، نواز شریف او د زرداری صاحب خلاف اغوستل کېدل.
په کراچۍ پریس کلب کې د نومیالي وکیل او ملتپاله سیاستوال عبداللطیف افریدی په یاد کې تعزیتي غونډه شوې ده.
ورال الله تقریبا داسې دا چې شپېته کاله مسلسل د ځوانانو رهبری کړې وه، د هغې روزنه یې کړې وه، هغې له پوهه ورکړې وه، هغې له سوچ ورکړې وه.
او د جلال آباد دکانداران د ټکسونو ترڅنګ د ځینو نورو مسئلو شکایتونه کوي.
د پخوان کارونه لږ ډیر شوي دي، په دې خاطر چې خلک اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي او ټول خلک بې روزګار شو.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې په خبرونو کې بم تاسو ورې دلی وی چې د بلوچستان په سی بي سیمه کې 14 شوي دا وخت مونږ سره زموږ همکار ایوب ترین د ټلیفون په کرخه دی. ایوب ترین، که تاسو مونږ ته د دې 14 په اړه معلومات راکې چې آیا دا کله شوي دا او مرګ ژوبلې په اړه پکې څه تفصیلات دي؟
بالکل، دغه 14 د بلوچستان په سیبي کې نن سوې ده او دا 10 بجو یا 10:30 بجو د پاکستان په وخت دا 14 سوې ده. او په دې 14 کې تردم ګړی پور چې دي نه پولیس والا مړ دي او 10 چې دي هغه نور زخمیان شوي دي. د دې تصدیق چې دي هغه د سیبي اسیسټنټ کمشنر علي شاه عباسی کړی دي، ځکه چې کله دا 14 اوس په دا 14 د سیبي څخه څه د کوټ په لور راوتل پر یو پل باندې سوې ده. او په دې کې د بلوچستان کانسټبلری او بلوچستان پولیس هغه پولیس والا وو هغه په یو لاري کې را روان وو، څوک چې د سیبي میلې د حفاظت لپاره هلته تللي وو او دا میله پرون ختم سوې ده. نو دوی نن په لاري کې را روان وو چې ناڅاپه 14 وسو او په دې کې په ګڼ شمیر کې چې کوم پولیس والا دي هغه زخمیان شوي وو او دوی سم د لاسه د سیبي و سی ایم ایچ هسپتال ته او سیول هسپتال ته ور سوال. نو هلته چې دی نه پولیس والا د مړو تصدیق شوی دی او لس نور چې دی هغه زخمیان دي. د سیبي چې کوم ضلع کچی چې کوم د پولیسو مشر دی محمد نوتیزی هغه دا ویلی دی چې د لومړی پلټونو څخه دا سیمریشي بریشي لکه چې دا یو ځانمرګ برید و، ځکه چې هلته یو تباسوي موټر سایکل هم مندل شوی دی. نو اوس هلته د پلټنې کار روان دی، خو تردم ګړی پورې چا د دې پیش ذمېداري قبل کړې نه ده. او د دې څخه لمخه چې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر چې د پرون د سیبي میلې واخري ورځ ته هلته ورغلی و، د سپیره ته وینا کوله، نو هغه هم دا خبره کړې وه چې دوی اوس په بلوچستان کې امنیت ټینګ کړی دی، خو ځینې داسې قوتونه دي چې هغه نه غواړي چې په بلوچستان کې امنیت شوی او خلک خوشاله وي، نو هغه اوس یو ځل بیا دغه د ترګری پیش دي شروع کړی دی. هغه د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ته ګوته نیولې و چې په دا دواړو صوبو کې امنیت خرابېږي، خو دوی به هڅه کوي چې دغه امنیت ټینګ کړي. او د دلته پر دې پیشه باندې د سیبی پر پیشه باندې د بلوچستان اعلی وزیر هم خواشنی ښکار کړی ده، او د روغتیا و ادارې ته امر کړی دی چې هغه دی په سیبی کې د زخمیانو د علاج لپاره هر ډول مرستې چې دی هغه سم د لاسه ورسی. جی
ډیر مننه ایوب ترین د معلوماتو راکول. او ریدونکو تاسو زم د همکار ایوب ترین نه اوریدل چې د بلوچستان په سی بی سیمه کې 14 شوې ده. پولیس چارواکي وایي چې په دې کې 9 پولیسان وشل شوي او 10 زخمیان شوي دي. د پیښې ذمہواري لا تر اوسه چا نه ده منلې. ورسوس د یو بل رپورت طرف ته په پیښور پوهنتون کې د هاسټلونو د امنیت لپاره د سیګما په نامه شخصي کمپنۍ یو مشر سکلین بنگش پرون وشل شوی دی. د پیښور پوهنتون ویان د مشال ریډیو ته ویلی دی چې سکلین بنگش د خپلې دندې پر مهال په هاسټلونو ګرځیدل چې د پوهنتون په انټرنیشنل هاسټل کې د یو امنیتی ساتونکو په ډسو ولګید. تر اوسه دا لا سرګند نه ده چې بنگش په ارادي توګه او که په تیروتنه کې وشل شوی دی. تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
دا پوهنتون ویان نومان خان مشال لیډو ته ویل پوهنتون د یاد پیښې لپاره و کسیزه کمیټې جوړه کړې ده. پولیس هم پلټنې پیل کړې دي او څوکیدار به ډېر زر ونیسي.
په ډیوټۍ او د هاسټل ویزیټ چې وکړو نو دغه دوران کې په هاسټل کې چې کوم سکیورټي ګارډ دا ویل کېږي چې دا هغه د تماشې ګولۍ چې کوم دی په هغه لګېدلې دي. خو پېښور پوهنتون چې کوم اډمنسټریشن دی نو هغه یو ورغونی کمیټې جوړه کړه، فیکټ فائنډینګ کمیټي، چې هغه به خپل تحقیقات کوي، گوچی پولیس خپل کاروائی هم کئی. راتون کی بدا کوشش کی چھے سمرا ہم سیکیورٹی گارڈز دی دا غیبا ٹائم ٹو ٹائم چھے کم دے کاؤنسلنگ بکی گی چھے کولی بشی چھے را دا دی دا کسما شخڑا ستون دا خوچا سرا شروع شے بینا را دو دی ٹائم ٹو ٹائم چھے کم دے مکمل چیکنگ روانی چھے سٹوڈنٹانو تا یو خم ماحول ملو شی.
دین اولان دے ہم پا شلیم فروری دا اسلامی کالج پوہنتون دا انگریزا یا استاز پروفیسر بشیر احمد دا سوکیدار سرا دا جگڑ پا وقت دا سوکیدار خو پړزو وجل شوی وو چې ورسته پولیسو وجون کې څوکیدار ونی وو. دا چې د پرایویټ سکیورټي کمپنو ساتونکو د برتې په وخت د دوی د تربیت او د دوی د شخصیت کتنه کوي او کنا. نو په اسلام آباد کې د وی شخصي کمپنۍ مشر سمیع الله خان برکی مشال لیډو ته وایي چې د تربیت نه علاوه د دوی د کار او د کورنۍ ریکارډ هم کتل شي.
افسا زمونږ د آل پاکستان سکیورټي اسوسییشنز دی زمما کمپنی هم د غیر ممبر دی. د افسا په پاور پاکستان کې په هر پرویس کې باقاعده ٹریننگ سکولز یہ دی اور اگے سکولز نمونگا اگا سیویل ان کسان چی کم وی اگے اگے تا یو اختی تواستو اگے تا بیسک ٹریننگز ملاو شی اگنا بعد مونگا اگا کس برتی کو یو خو اگے پر ریفرنس رازی اگنا بعد زمونگا دا اگے پولیس ایوریفیکیشن اخلو دا اگے پولیس نا دا اگے کریکٹر سرفیکیٹ اخلو دا اگے یو منٹلی وڑو کے اگو نمونگا ٹیسٹ چی ملو اگا کس خو مخ کے سب بیمارے کے یادا سے سفر کے خو انوا ندی پتے رشوے فیملی اسٹری جن اخلو.
دا پونتون ویان وای راتون کی کی ددڑ پیخو مخنیوی لپاره به اوس د ټولو څوکیداران او امنیتی سارونکو په هر ډول کتنه کوي. بل خو د یاد پیخو ورستو د پیخور پوهنتون د زده کوونکو ټولو سازمانونو اتحاد یا متحده طلبه محض په شریکه نن د احتجاج لپاره اعلان کړ دی چې پکې غوښتنه کوي چې پوهنتون د شخصي کمپنو د ساکسانو او د اسلحه نه پاکل شي، دغه قاتل دی ونیول شي او زده کوونکو ته د سم ماحول ورکړل شي او د دا ډول پیخو مخنیوی دی باوري کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورزو د یو بل رپورت طرف ته. د پاکستان د ټلی ویژن چینلونو د سارنې ادارې پیمرا په ژوندۍ یا پر ریکارډ شوې بڼه د پخانی وزیر اعظم عمران خان د وینا په خبرولو بندیز لګولې. دا بندیز تر هغه وروسته لګول شو چې تېر ورځ په لاهور کې د پولیسو او پاکستان تحریک انصاف د کارکنانو ترمنځ د عدالت په امر د عمران خان د نیولو په معاملات تاوتریخوالی رامنځته شو. بیا هلته عمران خان په خپل وینا کې په حکومت او ریاستی ادارو نیوکه وکړه او تور یې پورې کړ چې د کورنۍ او چارو وزیر رانا ثنا الله، وزیر اعظم شهباز شریف، د استخباراتي ادارې افسر یو بل سلورم تن اغا وشل غواړي. بل خو ته په یو شمېر عدالتي مقدمو کې هغه ته د حاضرولو حکمونه ورکړل شوی دي، خو بیا دغه چارواکو د تورونه رد کړي دي. تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې اورو.
د پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټی په ټلویزیونونو د عمران خان د وینا په نشر کولو بندیز لګولې دي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان تیر مازیګر په زمان پارک لاهور کې د خپل ګوند کارکونانو او پلویانو ته د هغې وروستو وینا وکړه چې تیره ورځ د اسلام آباد پولیسو یوه ډله په لاهور کې د عمران خان د کور په لور ورغلی وه او د اسلام آباد یو پولیس چارواکي ویلي وو چې د عدالت په امر د عمران خان د نیولو او په توشخانه کیس کې عدالت ته د هغه د حاضرولو لپاره لاهور ته ورغلی وو. خو په لاهور کې د پاکستان تحریک انصاف د ګڼ شمیر کارکنانو او پولیسو ترمنځ د عمران خان د نیولو په سر د تاو تریخوالي وروستو عمران خان خپلو کارکنانو ته په وینا کې وویل چې د هغه ژوند ته خطر دی او په دغه وجه هر عدالت ته پخپله نشي حاضرېدلی. عمران خان پخپله وینا کې په حکومت او اسټابلیشمنت سختی نیوکې وکړې. عمران خان وویل چې د پوز د پخوانی مشر په ملتیا د موجوده حکومت راوستلې شوې او په وزیر آباد کې په هغه د حمله کولو وروسته اوس هم د هغه ژوند ته خطر دی. رانا ثناء الله، شاباز شریف او د خپل ایجنسی یو تن زما وجل غواړي او ما په عدالتونو ګرځوي. په عدالتونو کې هیڅ امنیت نشته، ژوند ته مې خطر دی او د دې دریو سره په دې کې یو بل هم ککړ دی او ما د لارې نه اخوا کول غواړي. په حکومت او ادارو د عمران خان د دې تازه او سختو نیوکو وروستو د پاکستان د رسنیو د څارنې ادارې پیمرا په ټي وي چینلونو په ژوندۍ بڼه یا په ریکارډ شوې بڼه د عمران خان د څرګندونو په خپرولو بندیز لګولې دی او د پیمرا لخوا ټي وي چینلونو ته په لیکلې شوې خط کې ویلې شوې دي چې دا بندیز ځکه لګولې چې عمران خان د هیواد په ریاستي ادارو بې بنیاده تورونه لګولې دي. په پیښور کې خبریال او شینونکي لحاظ علي وایي په هیواد کې موجوده سیاسي تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی او د پیمرا لخوا په عمران خان د بندیز لګولو سره به د عمران خان د بیانیې مخه نیولو کې زیاته کامیابی ترلاسه نشي.
د عمران خان په ضد دی وخت کې چې دا کوم ګامونه پورته کولې کېږي، فقط دوه نیم درې کاله مخکې دا قسمه ګامونه به د شاباز شریف، نواز شریف او د زرداری صاحب خلاف اغستل کېدل. الکترونیک میډیا چې کوم دی د دوی د تقرونو باندې بندیزونه ولګول، یقینا ستاسو د عمران خان ته چې کوم د وجه شهرت وو په سیاست کې مینو خلکو ته رسېدل وه، هغه جرنل میډیا او اخبارونه نه بدل کې. د عمران خان وجه چې کوم وه د عوامو ته رسېدو هغه سوشل میډیا وه، اوس هم دغه سره د سوشل میډیا د طاقت موجود دی.
یاد دیوی چې د اسلام آباد د یو عدالت لخوا په توشخانه کیس کې د عمران خان د نه حاضرېدلو په وجه عدالت د عمران خان د نیولو ناقابلی ضمانت امر جاری کړی وو او پولیسو ته یې امر ورکړی وو چې عمران خان دی ونیسي او عدالت ته دی حاضر کړي. خو د دغه امر په رڼا کې تیر ورځ لاهور ته د اسلام آباد پولیسو د ورتګ وروستو پاکستان تحریک انصاف د خپل مشر د ممکنه نیولو په سر په هیواد کې احتجاجونه اعلان کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال اقبال اپریدی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
لکه د عمران خان خلاف د ریاستی ظلم او جبر دی، د دې خلاف زموږ په هر ځای کې احتجاجونه هم شروع دي او په کار دا دي چې دا ظلم او جبر دا بند کړي. موږ به ان شاء الله د خلاف سبا زموږ د پېښور پریس کلب مخلا احتجاجي کیمپ لګي، گورنر هاوس مخلا به د درنه کوو.
د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وینا په هغه او د هغه د ګوند په نورو مهمو سیاستوالو دا محل سلور اویا مقدمه درج شوې دي او د عمران خان لخوا د سپریم کورت مشر قاضي ته یو خط هم لیکل شوی چې پکې داغه ژوند ته د خطر په اساس غوښتنه شوې ده چې هغه ته د ویډیو لینک د لاري په عدالتونو کې د خپلې حاضرۍ اجازه ورکړي شي.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپګو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز 521 کیلو هرتز خبريږي. مشال رډیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. مشال رډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب باندې مشال ریډیو خپلې پاڼې لري، هغه هم تاسو لایک کول یا فالو کول شئ. بیا الته چې څومره هم زمنګ ریپورټونه دي، ویډیوګانې دي، هغه تاسو لیدلې او لوستلې شئ. اوریدونکو د دې ترڅنګ که تاسو په سیمه کې کومه مسأله وي یا ستونزه وي، هغه هم تاسو مشال ریډیو ته چې کوم زمونږ ټلیفوني پیغامونه دي یا چې فیسبوک میسنجر دی، هلته تاسو خپلې مسئلې یا په سیمه کې چې کوم ستونزه ده هغه رالیږلی شئ. به کوشش کوو چې په هغې باندې یو ریپورټ جوړ کړو، ستاسو غږ تر چارواکو پورې ور ورسوو. مشال ریډیو دا ورسو اوس ته یو ریپورټ طرف ته. د بنو په بکاخیلو کې ځایي خلکو د پرونی چاودنې پر ضد لاریون کړی دی. احتجاج کوونکي وایي چې په خپله سیمه کې امن غواړي او دی نوره ترهګري نشي زغملی. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې دی د ژمنو سره سم امنیت ټینګ کړي. دی د لاریون په داسې حال کې کړی دی چې د بنو پولیسو پرون په یو بیان کې ویلي وو چې د مارچ په 15مه په بکاخیلو کې په یو موټر سایکل کې د اخول شوي بم په چاودنه کې یو تن وژل شوی او دوه نور زخمیان شوي دي. بیان زیاته کړې وه چې په چاودنه کې شاوخوا ولاړو یو شمېر ګاډو ته هم زیان رسیدلی دی. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر په ریپورټ کې اورو.
احتجاج کون کی بکاخیل منډی بنو میرام شاه سړک باندې را جمع شوی ول، لاسونو کې بینرونه اخستی ول چې د امن شعارونه پر لیکل شوی ول. احتجاج کون کی وای چې د مارچ په 15مه موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی بارودی موادو په چاودنه کې ځای کسان د مرګ ژوبل سره مخ شول. یو ځای کس وژل شوی، دوه ژوبل شول. دوی خپل سیمه نام نه ایتا نه ورکوي. حکومت د دوی سیمه لا نام نه وژغوري. د بکاخیل اوسیدونکو احتجاج ګډونوال محمد نواز مشال ریډیو ته وویل چې بکاخیل منډی سره پرونی چاودنې ضد یې لاریون وکړ. عام خلک یې د مرګ ژوبل سره مخ شول. په خپل سیمه من غواړي
به ګناه کسونه ترهګر وژلې وي، هغه په ضد باندې نن لوی احتجاج دی چې میشه ته انصاف میلاو شي، میشه په خپله خوره امن غوړي او میشه دا ترهګري جنگ بالکل غنه غوړي. چې کېرته ټمټر خوستي وي چې اوسې په هوټلینه نوس وي، نو هغه په کې شهیدون شوي دي. دغه بدامنه مخنیوي د پوره میشه دغه احتجاج غوښتي دی چې سپېره میشته د امن زمینات نه ورکړي. دا احتجاج جاری وي.
د بکاخیلو یو بلوسیدونکو سماجی فعال او خبریال ګوهر وزیر وای چې بکاخیل پورمنا او تجارتی مرکز دی چې ورانولو ته نه ورکوي. حکومت دا منځمواره دی، خپل ځمواري دی پوره کړی.
بکاخیل یو پورمنا علاقہ دا، دلته د کاروبار د پاره د مختلفو علاقو نه خلک را درومي. کله هم د خپل تجارتی کاروباري مرکز چا تورانولو ته نه ورکوي. د ریاست نه دا غشتنه وکړه چې امن چې کم دی هغه د ریاست ځمواري ده، باید چې د ځمواري په خاطر طریقه سره سرته ورسوي.
پولیس وای چې بکاخیلو کې د مارچ په 15مه موټر سایکل کې بارودی موادو چاودنې مقدمه د نامعلومو ضد درج کړې. پولیس پلاټن کړي. په بنو کې یو لوړ پوړی امنیتي افسر مشال ریډیو ته وویل چې پولیس، انتظامیه او امنیتي ځواکونه په شریکه د امن ټینګښت لپاره شپه ورځ هڅې کړي. چاته هم امن خرابولو ته نه ورکوي. د وسلوالو ضد یې بنو جاني خیل کې مروت او خواوشا کې ځنګړی عملیات دوام لري. احتجاج کوونکي وای چې بنو وزیرستان لکی مروت او خواوشا امنیتی ستونزې زیاتې شوې. د وسلوالو په بریدونو کې تیزی راغله. دوی له حکومت د غلطا د امنیت ټینګښت غوښتنه کړي. په خپلو سیمو نوره ترهګری نشي زغملې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول. او دا قام په دې پیو چې سیاست څه دی او سیاسي خلک راځي ته یو سیاست څنګه کوي.
ډیر یو اور کمنګ د لوګي نمرو زمنګ بچی مریدا بیا راځي دلیا سا یاد لوګي دلیا سا نو دوی سره سم زمو سره غم نشته
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړی او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
د میډیا هم دمر آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړواله خلک ان سی پورته کړی کلاشن کو زناړه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږو هغه واپس راځي
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درینمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته د خیبر پختونخوا د لکی مروت ضلع اوسیدونکو وایي چې د پاکستان حکومتي چارواکو په سیمه کې د ناسم امنیتي حالاتو له وجې په تجوړې کې په ګڼ شمېر کلو کې موبایل نیټورک د 13 ورځو راهیسې بند کړی دی. دی وایي چې د دې له وجې سخت مشکلات لري، خو بیا په لکی مروت کې د پولیسو ویاند شاید حمید مشال لیډیو ته ویلي دي چې په سیمه کې د امنیتي حالاتو په وجه موبایل نیټورک نه دی بند شوی. په دې اړه تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د خیبر پښتونخوا لکی مروت ضلع اوسیدونکي ویایي چې حکومتي چارواکیو د 13 ورځې راهیسې د تیجوړې سیمې سره په ګڼ شمېر کلیو کې موبایل نیټورک بند کړی دی چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په دغې برعکس د لکی مروت سره تعلق لرونکی خبریال لیاقت سیام مشال ریډیو ته ویایي
لکی مروت تجوڑی سیمہ کی حکومت جی دی کی 13 موبائل نیٹورک کو مکمل طور کا بند تھا کم سیکیورٹی ادارے دیا ہوائی چدا مونگ سیکیورٹی لوجہ جی بند کرے دے دے سرا ٹرائبل سب ڈویژن بیٹھنی کم تحصیل دے دا پا مکمل طور کا بند دے کی بھگئی علاقہ دے دے سرا سرا خان خیل مندوزئی احمد زئی بارہم خیل تھری خیل بچکن احمد زئی دو درجن نہ سیوا دے سیما کی دا کلی دی دے کی نیٹورک سکم موبائل والے آپ مکمل بند دے کم عام ولستی سخت مشکلات و سکار دی یو خو پتہ نہ لگے گی پلو خپلوانو دا کہ آیا دی علاقے کی سلا گئے دی.
ریاکت سیام ویائی چھ دے موبائل نیٹورک بندش پا واجہ پا سیمک شے طالب علمون و کاروباریون دے سخت مشکلات سارا مخومک شوی دی.
سیمے کی چونکہ تجوڑی بازار دے اور دیر غٹ بازار دے دے بندے صاحب سب ان بیٹھنی ٹول کاروبار دا غزائی کی وی اور سارا شاق و سیمو ہم ٹولو کلو دا غزائی کی کاروبار وی فہر نہ پیسی چی کمی ری پاپ ایزی پیسہ شکل یا ای پیسہ شکل بندے را لگی نو آگا چی کم پیسی دی آ چونکہ نیٹورک بندی نو آگا پیسی نشی ریسے ہوتا ولے نی لے گلے سی کاروباران سخت مشکلات اخکار دی پیسو دے پارا حقا دیا لکی مرات خار تزی یا سر نورنگ خار تزی دے زینا سر نورنگ یا لکی مرات کی رایا دے آپ سوونو دے دے سر سر چی کم طالب علمان دی سری ادارے نن سبا ان لائن تعلیم ورکی نو آگا چی کم سٹوڈنٹ دی آگا ہم دیر زیاد مشکلات اخکار دے دے وقت علام اقبال اوپن یونیورسٹی ان لائن ورکشاپ ہم لگیا دی نور کلاس میں ہم لگیا دی دا نشی اٹینڈ کولے یا دے پر ہم چی کم سٹوڈنٹ دی آیا نورنگ تزی یا لکی مرات تزی خو سیکیورٹی لے وجہ دا چی کم سیمو دی دے موبائل چی کم نیٹورک دی آپ مکمل تو گا بند دے
خو دے لکی مروت پولیسو ترجمان شاید حمید مشال ریڈیو تا وویل چی دے امنیتی حالات پا واجا پا سیمک شے موبائل نیٹورک ندائی بند کڑائی شوائی لکی مروت ضلع اوسیدین کی مشال ریڈیو سرا په خبرو کې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه د تیجوړي سیمو سرا په ګڼ شمېر کلیو کې بند کړای شوی موبایل نیټورک د زر بحالی وشتنه یې کړی دو. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ور اوس په خبر کې د غرمې 12:00 بجې کې دونکو دی د مجید بابر نبلند خبرونه وورو.
نن د بلوچستان په سیوی کې د بلوچستان کانسټیبلری په لارای باندې بمی چاودنه شوې ده چې لامل پکې نه سرتیری وجل شوی او لس جوبل دي. د بلوچستان د پولیسو لارای د سیوی میلای د ختمېدو وروسته د کوهټي په لور روانه وه. تر دا مهال د دې پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان د برېښنایي رسنو د انتظام ادارې پیمرا د پاکستان تحریک انصاف د چیرمین او پخواني وزیر اعظم عمران خان په ویناو نشرولو بندیز لګولی. د مارچ په 5 په خپله یوه خبر پاڼه پیمرا د پاکستان ټولو ټلویزیون چینلونو ته امر کړی چې د عمران خان ریکارډ شوی او یعنی خپلې غویناګانې نه نشروي. د دې په یو بل خبر پاڼه کې د پیمرا د پاکستان په یو شخصي ټلویزیون ای آر وای د عمران خان د تقریر د نشرولو جوجه د هغوی اجازت نامه منسوخه کړې. د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان ویلي چې د عدلیې یو پخوانی مشر او د پوځ یو پخوانی استخباراتي چارواکی اوس هم د عمران خان لپاره کار کوي. تېر ورځ په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال مولانا فضل الرحمان دا دعوه وکړه. تر دا مهال د مولانا فضل الرحمان د دې څرګندونو په غبرګون کې صاحب نثار فیض حمید یا پاکستان تحریک انصاف سندي ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن د مارچ په 6 د پاکستان او امریکا ترمنځ د ترهګرۍ ضد موضوع باندې دوه ورځنۍ خبرې اترې کیږي. د پاکستان ټلویزیون راډیو فلمی نړۍ وتلی هنرمند قوی خان د 80 په عمر کې د ورپېښې ناروغۍ له امله په کینیډا کې مړ شوی. قوی خان د 1942 میلادي کال د نومبر په 15 په پېښور کې زیږیدلی و. د یونان د پلازمینې اتنس په مرکزي سیمه کې د مارچ په 5 د احتجاجي لاریون پر مهال د پولیسو زده کوونکو د ریلوی د کارکوونکو ترمنځ د لږ وخت لپاره نښتې شوې. دا نښتې په سلاغې وشوې چې د یونان په اوسني تاریخ کې د اورګاډي په یو تر ټولو خونړۍ حادثه کې په لسګونه کسان و وجل شول. تیر شپه د مارچ په 15 د پاکستان سپر لیگ په یو سیالۍ کې اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې کوئټا ګلډیټرز لوبډلې ته په 2 مات ورکړه.
لاند خبرونم د مجید بابر نوارې د ورسوس ته یو ریپورت طرف ته. د پنجاب صوبې حکومت د خصو په نړیواله ورځ یعنی مارچ 8 په عورت مارچ بندیز لګولې دی. په پاکستان کې هر کال خصه د عورت مارچ په نوم په لاور او نورو خارونو کې لاریونونه کوي. په دې لاریونونو کې په پاکستان کې خصو ته په ورپې خستونزو خبرې کیږي او د غي د حقونو لپاره غږ پورته کیږي. د عورت مارچ منتظمینو ویلي چې د حکومت د بندیز په خلاف یې عدالت ته مخه کړې او لاریونونه به خامخا کوي. تفصیل نیاز علی را کوي.
د لاهور هایکورت د وکیلانو د اتحادی عمومی سکرتری سباحت رضوی په 4 مارچ مشال ریډیو ته ویلي چې په لاهور کې د عورت مارچ یا خزو د لاریون لپاره د حکومت لخوا د اجازت نه ورکول په سر هایکورت ته تللی او خواستي جمع کړې دي. دا وایي چې موږ عدالت ته دا خواست کړې ده چې دا زموږ بنیادی حق دی. باید چې حکومت خزو ته د ژوند کولو د وینا ازادۍ سره ټول حقونه ورکړي. خو د بد مرغه دلته حکومت او حکومت داری د خزو په حقونو بندیزونه لګول غواړي. د خزو د حقونو په نړیوال ورز د لاریون په اړه دا ډول پریکړه د خزو په بشري حقونو بندیز دی. نو عدالت دا اوریدنې لپاره زمون خاص منظور کړي دي او په 6 مارچ پر لومړی اوریدنه کیږي. په لاهور هایکورت کې دغه خاص په داسې حال کې جمع کړي شوی چې یو ورځ وړاندې د لاهور مرستیالي کمشنري د عورت مارچ منتظمینو ته په سړکونو د لاریون کولو نه انکار کړی وو. د ډان رسپانې د خبر تر مخه د لاهور مرستیالي کمشنري رافع حیدر ویلی وو چې د امنیتي اندېښنو د خزو د حقونو په وړاندې د لانجمنو بینرونو او د جماعت اسلامي د حیا مارچ د غړو سره د ټکر د یری عورت مارچ ته د اجازت ورکولو څخه انکار کړی وو. د خزو لاریون ته د اجازت نه ورکولو په سر د لاهور په انتظامیا په ټولنیزو رسنیو سختي نیوکې شوې. مدني فعالانو ویلي چې په کال کې یو ورځ خزې د خپل حقونو لپاره لاریون کوي، هغو ته اجازت نه ورکول کیږي، خو بل لور ته جماعت اسلامي ته د حیا مارش کولو ته اجازت ورکول کیږي. فعال اسامه خلجی په ټویټر ویلي د لاهور، اسلام آباد او ملتان مرستیال کمشنرانو د خزو لاریونونو ته اجازت نه دی ورکړې او دا د شرم خبره ده. کوم لارون چې د خزو د نړیوالې ورځ په مناسبت منزل کیږي دا د بشري حقوقو او د آئین سرغړونه ده. بلخوا د عورت مارچ لاهور د ټویټر څخه ویلې شوې چې مارچ خوب کیږي. په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعالیت او د عورت مارچ وی را جوړون کې مهناز الرحمن وای چې د یو پلان لاندې هر کال کله په یو خار کې او کله په بل خار کې مسلې جوړول کیږي چې د خزو دغه لاریون ونه شي.
میرے خیال ہے عورت مارچ جو ہے وہ پچھلے چند سالوں سے پورے پاکستان میں بڑے شہروں میں منایا جاتا ہے.
دا وای چې د خزو لاریون د 1300 کالو راهسی د پاکستان په غټو خارونو کې منزل کیږي. سخت کال په لاهور کې حکومت د خزو لاریون ته اجازه نه دی ورکړي. په کال کې ورځ یوازې د خزو د حقونو لپاره نړیوال ورځ منزل کیږي. دا افسوس خبر دادا چې حکومت وایي چې د امنیتی اندېښنو له کبله اجازه نشي ورکولې. نو دا د حکومت ذمہواری ده چې د خزو لاریون د امنیت لپاره ټینګلي ګامونه واخلي،
هر صورت میں تحفظ فراهم کیا جائے.
بلخوا په کراچی کې د بشری حقوقو فعال محمد نذیر بیا مشال ریډیو ته ویلي چې وی منسوبې لاندې د خزو د حقوقو لپاره پورته کیدونکي غږونه د فشار ښکارول کیږي. کله ورته حکومت اجازه نه ورکوي او کله پرې د مذهب د سپکاوي تورونه پوری کیږي او مقدمه پرې جوړیږي.
یہ تو بہت ہی شرمناک عمل ہے.
دی وای چې دا یو ډیر شرمناک عمل دی چې د خزو د حقوقو په نړیوال ورځ حکومت په هغوی بندیزونه لګوي. په هیواد کې چې د کلی نه خزو د خپل حق تپوس پل کړی دی، احتجاج کوي، غږ پورته کوي، نو بیا د حکومت لخوا دا ډول ستونزې رامخته کیږي. له دې وړاندې په اسلام آباد کې د خزو لاریون په منتظمینو د مذهب د سپکاوي په تور مقدمه هم درج شوې وه، نو په لاهور کې به هم د خزو لاریون کیږي. د دې دپاره هیڅ چاته د اجازت ضرورت نشتا، دا آئین کی زمن قانونی حق دے.
اس کے لیے کسی این او سی کی ویسے ضرورت نہیں ہے، یہ لا ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ ہمارا رائٹ ہے.
دا پدا سیال کی چی دا 2021 کال پا اتم مارچ پا اسلام آباد کی دا لاریون رستو پا منتظمینو دا مذہب دا سپکاوی مقدمہ ہم درج شوی وا. پا پاکستان کی دا 1300 کالو راہسی چی ہر کال دا مارچ پا اتم دا خزو دا حقونو لپارا پا غٹو خارونو کی دا عورت مارچ یا دا خزو لاریونو نکی گی، دا مذہبی گوندونو او ڈلو لخوا پا دے سختی نیوکی کی گی او دا اسلام خلاف بلی. خدا عورت مارچ منتظمینو بیا دا تورونا رد کړي. په پاکستان کې د بشری حقوقو کمیشن هم د لاهور د مرستیالي کمشنری د خزو لاریون ته په اجازت نور کولو پریکړه غندلې ده او د پنجاب د نگران حکومت نه غوښتنه کړې چې د خزو د لاریون پر امن مارچ ته په ځای وساتل شي او لاریون کونکو ته دې پورا تحفظ ورکړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
د نومیالی وکیل ملت پال سیاستوال او د بشری حقوقو فعال عبداللطیف افریدی په یاد کې پرون په کراچۍ پریس کلب کې غونډه شوې ده. یاد غونډې ته په وینا کې د ملي جمهوری غرسنګ چیرمن محسن داوړ، د سند بار کونسل، سپریم کورټ بار غړو، صحفیانو، فعالانو ویناګانې وکړې او د عبداللطیف افریدی سیاسي او قانوني مبارزه یې وستایله. عبداللطیف افریدی د جنوري په 14مه په پیښور های کورټ کې وشل شو. په دې اړه نور تفصیل د نیاز علي په ریپورت کې اورو.
ملی جمهوری غورځنګ د مارچ په 15مه په کراچۍ پریس کلب کې د خپل بانی مشر او یاد قانون پوها عبداللطیف افریدی په یاد کې تعزیتي غونډه را جوړه کړې وه. غونډې ته په وینا کې د انډیم مشرانو، نورو سیاستوالو، فعالانو، صحافیانو هم ویناګانې وکړې او د ارواښاد عبداللطیف افریدی سیاسي او قانوني مبارزه یې وستایله. د انډیم چیرمین محسن داوړ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل لطیف لالا د دوی سیاسي استاد او تل د پښتنو د حقونو لپاره رک پورته کړی دی.
ګور الله تقریبا داسې دا چې شپته کاله مسلسل د ځوانانو رهبری کړی وه، د هغې روزنه یې کړې وه، هغې له پوهه ورکړه وه، هغې له سوچ ورکړه وه، هغې له تعلیم ورکړه وه، هغې ته مزاحمت خوب دلی وه او خپل حق په کومه طریقه غواړی د خپل حق غوښتنې دپاره یې مطلب د نسلونو روزنه یې کړې وه. نو یو ډېر لوی شخصیت و، یو ډېر غټ نقصان دی چې د هغه د مرګ سره پښتنو ته ملاو شو، دغه خلاب نه شي پوره.
محسن داوړ زیاته کړه چې ارواښاد عبداللطیف د دوی د ګوند بانی مشرو او د هغه نشتونې ګوند ته غټ تاوان اړولی دی، خو دوی چې د عبداللطیف نه د پښتنو د حقونو دپاره د آئین او قانون لاندې کوم مبارزه زده کړې ده هغه به ژوندۍ ساتي. د غونډې په وخت د عوامي نېشنل ګوند یو مشر رانا ګل افریدی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل لطیف لالا په ټول ژوند کې د مظلومانو وکالت او د عامرانو په وړاندې د قانون د سر لوړي دپاره په نره مبارزه کړې ده او د دغه مبارزې د لارې به هغه تل یاد ساتل کیږي.
لطیف لالا خو په خپل انصاف او د شخصیت نه دغه معلومېده چې هغه انصاف دی، هغه همیشه د انصاف ته
لپاره جدوجهد کړو، خصوصا د پښتنو لپاره خو ډیر زیات اهمیت داغه ژوند لره، ځکه چې هغه د مزدور کسان داسې خلک بو چې د غریبانو به مفت کې سونه کول. لطیف لالا باندې خو غریب خلکو ته ډیر نقصان ورسید، او هغه ډیر بهادر سړی، صرف قانوندان نه، هغه یو سیاسي پوه چې یو اسکول آف تھاٹ د جدوجهد یو نمونه و.
رانا ګل افریدی ویل لالا نه یوازې قانون پوه و، بلکې پښتنو ته په ورپېښو مسلو خبرو، او سیاسي میدان کې هم پښتنو د حقونو دپاره کلک غږ پورته کړی دی. غونډې ته د کراچۍ پریس کلب مشر سعید سربازی او نورو صحفیانو هم ویناګانې وکړې، او د عبداللطیف افریدی مبارزه یې وستایله. د غونډې په وخت په کراچۍ کې خبریالو د کراچۍ یونین اف جرنلست اتحادیې جنرل سیکرټري نعمت خان بیا مشال لیډیو ته وویل،
نه صرف د پښتو سیمې لپاره بلکې د پوره پاکستان او د نړۍ کې د هغوی یو نوم، او د هغې وجه دا وه چې هغوی چې کوم د انساني حقوقو دپاره د دلته د قانون د بالادستۍ دپاره څونه مهمونه چلېدلي دي، نو په هغې کې د هغوی یو ډېر یو وړاندې رول ادا کړی دی. لطیف افریدی صاحب دونو بورډ سړیو چې په ډېرو ځایونو کې چې نورو خلکو به شل پیرې سوچ کوو، هغوی به لار لاړل او هغه کیس ته به وړاندې شو، هغه کیس به هغوی پلیټ کړو.
غونډې ته د وکیلانو، د اتحادیې، د سن بار کونسل مشرانو، سپریم کورټ بار کونسل غړو هم ویناګانې وکړې، او د عبداللطیف افریدی په ژوند، سیاست او د قانون دپاره د هغه په مبارزه رڼا واچوله. نومیالی وکیل، ملت پاله، سیاستوال او د بشري حقونو فعال عبداللطیف افریدی د جنوري په 14مه په پېښور هایکورټ کې په ډزو وشتل شوی وو چې روغتون ته یې په لارې سا ورکړی وه. د پېښور پولیسو د عملیاتو څانګې مشر کاشف آفتاب د پېښې وروستو خبریالانو ته ویلي وو چې د حملې په تړاو کې یو کس نیولی دی او نورې پلټنې روانې دي. عبداللطیف افریدی د قومي اسمبلۍ غړی هم ټاکلی شوی وو، او د سیاسي مبارزې په مهال سو وخت په جیل کې هم تیر کړی وو. هغه چې په لطیف لالا مشهور وو، په 1942 کال کې د خیبر ضلع د تیرا میدان په قمبرخیلو کې زیږیدلی وو، خو له لومړۍ څخه تر پوهنتونه ټولې زده کړې په پېښور کې کړې وې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي چې په غیر دولتي موسسو کې د کاري ځواک ډېره برخه خصي جوړوي، او اړمنو خلکو ته د مرستو رسولو په چارو کې رول خورا مهم دی. اوچا په مرستندویه ادارو کې د ښځینه کارکوونکو په مهم رول ټینګار په داسې مهال کوي چې د طالبانو لخوا په 13 دسمبر کې په دغو غیر دولتي ادارو کې له کارونو د ښځو د راګرځولو په غبرګون کې ډېرو مرستندویه موسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه بشپړ او یا ځینې برخې ودرولې، چې اړمنو کسانو ته په مرستو رسولو هم ناوړه اغیز کړی دی. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي ښځې په غیر دولتي موسسو کې له 15 نه تر 40% پورې د کاري ځواک برخه ده، او هغوی په افغانستان کې د مرستې رسولو د عملیاتو یوه لازمه برخه ده. خو اوچا پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې 2 میاشتې مخکې ښځې له دې کار څخه راګرځول شوې دي. اوچا د خدیجې په نوم په کابل کې د یوې ځوانې مرستندوی کارکوونکې یادونه کړې چې هم راتلونکي ته ویره او هم هیله لري. دا یوازې خدیجه نه ده، بلکې د طالبانو دغې پرېکړې ډېری ښځې په تېر هغوی چې د خپلې کورنۍ نفقه ګټونکي دي له ورته حالت سره مخامخې کړي دي. د کونړ ولایت اوسیدونکې عمره صافی هم د خپل ژوند له بد وضعیت څخه شکایت کوي. هغې ازادي راډیو ته وویل پر ښځو د کار کولو له بندي سره ژوند اوس له ډېرو ستونزو سره مخ دی.
زمو خويندې د کور مسولیت په غاړه لري، کوم موسسات یو سر ژوند برابر وي، نه ډیره ستونزې هواري وي، فعالیتونه هم بند شوي دي، نو ډیره کورنۍ مو د اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د پلاوی مرستیال رافایلا یودیچ چې د افغانستان لپاره د دې ټولنې له ځانګړي استازي ټوماس نیکلاسن سره افغانستان ته په وروستي سفر کې ملګری و، تیر ورځ په یو ټویټ کې وویل چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 40 میلیون وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره د خوړو په برخه کې پر بشري مرستو متکری. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي انکوونکي رامز ال اکبروف تیرونه وویل چې افغانستان لا هم په نړۍ کې لستر بشري ناورین سره مخ دی. له دې وړاندې هم ګڼو نړیوالو مرستندویو موسسو او ادارو د افغانستان د بشري وضعیت خرابېدو خبرداری ورکړی و، او ویلي و چې د دې هېواد د نفوس څخه باندې نیمایي، یعنی 28 میلیون وګړي د لوږې له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د بشري وضعیت خرابېدو اندېښنې هغه مهال لا زیاتې شوې چې یو شمېر نړیوالو مرستندویو ادارو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په نا دولتي موسسو کې د ښځو پر کار کولو د بندیز د پرېکړې په غبرګون کې خپل فعالیتونه بشپړ یا زنی برخی وزندولی.
دا مشال رادیو اوریدونکو ته زیره ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لانه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
مشال ریډیو تاسو ته د جلال آباد ښار دکانداران د بازار د نشټوالي ترڅنګ د لوړې مالیې یا ټیکسونو شکایت کوي. دوی د ننګرهار له چارواکو د مالیې د کمولو غوښتنه کړې ده، خو چارواکي بیا دا نه مني چې ګوندي مالیه دې تر پخوا لوړه شوې وي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د جلال آباد ښار اټایوال وایي که یو لور ته یې کاروبار په ټپه درېدلی نو بل لور ته پرې مستوفیت مالیه یا ټیکسونه دومره لوړ کړي چې دوی د پورته کولو توان نه لري. عبدالصمد چې په خپل اټای کې چادري پلوري وایي له کله نه چې په افغانستان کې نظام بدل شوی ورسره بیروزګاري زیاته شوې چې نه یوازې دا چې د دوی په کاروبار یې بد اغیزه کړي بلکې د مستوپیت د لوري پر مالیه هم لوړه شوې ده.
نسبت د پخوان کارونه لږ ضعیف شوې دي، په دې خاطر چې خلک اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي او ټول خلک بیروزګار شو. مخکې لال طریق نه و خلک ته یو آمدن و، په یو دکاندار باندې مخکې 10000 افغانۍ مالیات و، اوس تر 10000 او 15000 تر 15000.
د اکرام الله په نوم یو بل تن چې په خپل دکان کې د جامو لپاره ټوکر پلوري د بازار د نشوالي ترڅنګ د مستوفیت لوري له لوړې مالیې نه شکایت کوي.
حتی چې د وړو او د غوړو روپۍ چا سره نشته، نه رخ بسوه. او په تیر کال باندې مونږ ول 17000 روپۍ مالیه و، اوس چې د 21000 او 2000 روپۍ ته هجولې.
د جی بابا په نوم یو تن رخ پلورونکي او د محمود په نوم موبایل پلورونکي د مستوفیت له مسولینو غواړي چې په مالیو یا ټیکسونو کې کمواله راولي.
اوس هیڅ سم نشته، هیڅ یقین به خدای وکا چې دا کرایت چې دا کرایم نه بازار شي. من دا غواړم چې زمونږ حال باندې تلګ فکر وکړي، توجه وکړي، راته مالیه باندې کم کړي.
مالیات نورم جکشي وي دي، نو دې باندې کاروبار زمونږ کده تلې دي زہی پدې نو غوښتنه د حکومت دغه دا چې مالیات او دا ټیکسونه چې دا په کم کړي دا کم وځي.
بل لور ته د ننګرهار مستوپی مولوی محمد فاروق انصاری نه مني چې ګوندې د تیرو کلونو په نسبت دې سکل مالیه لوړه شوی وي.
کمنګ د تیر په پرتله وګورو زمونږ مالیات تیر سلو کې 1.5% غسل کېده. خدای مارته اسلامي ولس سره احسان دی، یو یې پرې خوستا 0.5% اخلي. مخکې د جمهوریت وخت مونږ وګورو کتمان به ډیرو، نو یو عاما اذهانو خرابولو دپاره ځینې خلک د امارت اسلامي په مقابله کې منفي تبلیغات کوي.
خو د جلال آباد ښار اټایوال وایي له کله نه چې په افغانستان طالبان واکمن شوي ورسره بیروزګاري زیاته شوي چې د دوی په کاروبار یې بد اغیزه کړې ده او دوی نشي کولای چې د هټیو د لګښتونو تر څنګ لوړه مالیه هم پرې کړي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سرهخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خور اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی شو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسورې د پکتیا ولایت په مرکز او لسوالیو کې سلګونو کسانو ته په خپل سیمو کې د کار په بدل کې یو اندازه نغدي پیسې ورکول کیږي. چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د نړیوال خوراکي پروګرام له لوري 38,000 اړمنو کورنیو ته سلور میاشتنی نغدي مرستې په پام کې نیول شوي چې له دې نیمایي برخه یې خلکو ته د کار په مقابل کې ورکول کیږي. بل لوري ته ځایي خلک دې کار ته خوشاله دي او له نړیوالو بنسټونو د داډ ول برنامو د پلي کولو غوښتنه کوي. تفصیل د نجیب الله الوخیل پر ریپورت کې اورو.
د پکتیا د مرکز او یو شمیر نور سیمو په شان د دې ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي هم لیوی مودې په هغه برنامه کې په کار بوخت دي چې د کار په بدل کې لږ اندازه میاشتنی تنخوا ورکول کیږي. سره له دې چې د مزدورانو د مزدورۍ وخت اوږد او د ټاکل شوې تنخوا اندازه لږ ده، خو بیا هم خلک وایي د بیکاری په پرتله دوی ته د لږې پیسې هم ښې دي. د یاد سیمې اوسیدونکي خیالمد مشال راډیو ته وویل ڈنڈ پٹان حسین کی دناڑی وال خوراکی پروگرام پشان لنور ناڑی والو بنسٹن ہم واڑی چھ دخال کو دخار مندن خاطر دا ڈبل برنامی پلی کی دیا دسمی اوبل حسین کے عزیز وائی
کار زمینه برابر ده او په دې کلو په دې کوڅو کې مقصد په ویالو کې کار پیدا شوی ده. نور غوړی چې مقصد نورم دلته کاری فرصتونه زیات شي او د نړیوالې موسسو نه غوړو دا مغوښتنه ده ځوانانو ته د وطن خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
د ډنډ پټان اوسیدونکو نصرت بیا وایي لنډمهاله پروژو سره د دوی ستونزې په بنیادي ډول نه حلیږي، نو په کار ده چې په دې ځای کې بنسټیزې او اوږدمهاله پروژې پلي شي.
الحمدلله ډېره ښه پروژه ده چې لږه نوره ده هم وکړي لږ موش دي چې موږ ډېر ته نفاس دی پروژه نه مخکې به کونډې تو ته د یو د خپل ته منډې وایي اور بنا پیدا کړو. اوس سړک کې لګیا یو د عمومي سړک دی استیو په نوم دی یې کله سړک یې مجول کل کوتي مجول کوي وشه لګیا یو د کور ته لږ نه شي کېږي دا کور شو کولای شي.
بلخوا د پکتیا ځای مسؤلین وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 8,000 اړمنو کورنیو ته د بشري مرستو ویشل روان دي او د مرستو دا بهیر څلور میاشتې دوام کوي. د کلو د پراختیا ریاست یو مسؤل کس سیف الرحمن سید ویل
دغه مرستې به 50% د کار په مقابل کې وي او 50% به د یو خلکو ته ورکول کېږي چې هغه یتیمان وي یا کونډې وي یا هغه خلک چې هغه د کار توان نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو بنسټونو ویلي په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې میلیونونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز الاکبروف ویلي سره له دې چې روان کال په سوریه او ترکیه کې ویجاړونکي زلزلې وشوې، خو افغانستان لا هم په نړۍ کې لستر بشري ناورین سره مخامخ هیواد دی.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو د پاکستان د موسمیاتو محکمه وایي چې په هیواد کې به له مارچ نه تر مئی میاشتې د معمول نه زیاته ګرمي وي. په پاکستان کې د مارچ نه تر مئی پورې په موده کې عموما دومره ګرمي نه وي. د موسمیاتو محکمې په هیواد کې د ګرمۍ د سپو خبرداري هم ورکړې او امکان یې ښولی چې ښایي روان بارانونه هم کم وشي. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
د جمعې په ورځ د موسمیاتو د ادارې تازه جاری شوی رپورت له مخې د نړیوال او سیمایزو موسمي حالاتو په اساس د پاکستان په ډېرو برخو کې د معمول باران امکان دی، خو د خیبر پښتونخوا شمالي برخو او د گلګت بلتستان په زیاتره سیمو کې تودخ یا ګرمي به د معمول نه د پورته پاتې کېدو امکان دی چې د ګرمۍ سپې به هم شروع شي او په دې خبرداري هم ورکړې ده. پېښور کې د موسمیاتو محکمې یو مشر ډیپټي ډایرکټر ڈاکٹر محمد فہیم احمد دا مارچ پر سلورما مشال لیړو ته وویل چې دا کم باران او د نارمل نه زیات درجه حرارت په وجه فصلونه هم اغیزمنې دي شي او د ځمکې لاندې د اوبو کچه هم غورځېدلی شي.
کم باران او نارمل نه زیات ټمپریچر د دې په وجه کې دي شي چې په ځنه ځنه خاورونو کې یا په ځنه علاقو کې د هیټ ویو یا د زیات ګرمۍ صورت حال هم پیدا شي. په دغه علاقو کې خصوصا لکه ډېر اسماعیل خان، لکی مروت، کوهاټ، پېښور، مردان او عمدہ سے د صوابې او د چارسدی علاقې هم شامل دي. فصلونه چې دي خصوصا غنم او چانا دا به هم د خپل وخت نه پیله چې دي زرغون شي، لکه د غنم او غوبل یا د دې لو کولو وخت په زر راشي. کې دي شي چې د غنم او پیداوار هم متاثر شي او دې سره سره د اوبو ضرورت هم سی واشي.
نموړي زیاته کړه چې د ګرمۍ زیاتې دوه لوځي په غرزو سیمو کې د وره ګټان هم په ویل کې دو دی او چې د ضرورت نه زیات ویل شي او اوبه شي نو بیا په میدانی او سندونو سره جوخت سیمو کې د سیلابونو راتلې هم خطرې وي. دا چې د دې وجوهات سوي او د دې مخنیوي سرنګ کول شو نو پېښور پوهنتون کې د ماحولیت او څانګې مشر یا چیرمین پروفیسر ډاکټر نفیس مشال لیړو ته وایي چې نړیوال تودخت، موسمي بدلون او بیا د ځنګلاتو پام نه ساتل او د دې کټکول د دې غټه وجه دي.
هیټ ویو خو اسی جنرالي راځي لکه دا یو نارمل کیس دی، لکه دا سوزي اب نارمل کیس نه دی، خو هغه عموماً راځي د جون نه پس جون، جولای او اگست پورې د امکاناتي، خو هغه ډیر شارټ وی لکه یا دوه ورځې وی یا یو ورځ وی، چې ډیر اوږد شي درې ورځې وی. بیا موږ سره چې پروس خلک کم هیټ ویو راغې په مارچ کې، نو موږ ډېر خلک وایي چې موږ سپرلی ونه لیدو، نو هغې سره خلک ډېر زیات متاثر شو. پیل دا چې هغې سره ډېر زیات ټمپریچر سیوا شو، په غرونو باندې دا واښو وچ شو. اوس څه کال بیا پرډکشن دی او دا پرډکشن ټیک دی. په دې هیټ ویو کې چې کوم فرق دی نه داري چې دا یو د وخت نه مخکې راځي او بل دا چې د ډیر وخت لپاره راځي.
نوموړی جاتوي چیرته 2013 به دا موسمي بدلون زیاتیږي، ګرمي به هم سیوا کیږي او بل موسمونو کې به غټ بدلونونه هم راځي، نو باید ونې بوټي وکرل شي، د اوبو ضایع کول بند کړل شي، کارخانونه چې کم خراب لوګي وزي هغه هم بند کړل شي. دی وایي چې پاکستان د نړۍ هغه هیوادونو کې دی چې نړیوال تودخت او د موسمي بدلون په شان خطرو سره ډیر مخ دی. له دې نه بچ کېدو لپاره دوی د نړۍ نه مرستو غوښتنه کړې وه چې ورسره نړۍ ژمنه هم کړې ده، خو لا یې ورته نه دی ورکړې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اور ایدن کو مشال ریڈیو تاسو ورید مشال ریڈیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شئ. د روانه خبرونه په اخر کې درته د گلزار عالم په واسطه سندره نشروم نو له مشال ریڈیو سره وسه.
ستاد سلو او طوفانو نو پم یو سویلے دے ترلے گلے غوارم ستاد چپو چپو سندھ نو پنو لے مرا ڈکشو سسو لے غوارم حسین چون دخلے وستل کو فرشی حسین تا تم جڑے دل کو فرشی دلو یو لو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دے شکنا دسکنی سکنی ما خام نہ لگے دچا دسڑ لگے لی دیش کنا ستاد جنت نے متنو نظار زدر توگی پا جہاں جاڑم ستاد دو زخل لڑمانو توبا زدر تدا لڑمانا جاڑم دل تد گیڑی دو زخت اشگرزو حل تشو ستاد دو زخنو خشاب دل تد دغا کسابانو خوراک حل تد هغا خامارانو خوراک نموزان تور کو آنسفن پاتی شو نہ دا دنیا شو نہ دا دن پاتی شو دلو یو لو یو قدرت نو روا یو تمنا دا اور دے شکنا ستا دسکنی سکنی ما خام نلوگے
ماڑکم یا پخپل زان باندی کاروان ماڑکم